کرکټ لوبغاړو او کرکټ مینوالو د استرالیا د پریکړه بیخي غیر عادلانه ګڼلې او هیله څرګنده کړې چې استرالیا به خپل پریکړه بیرته واخلي. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې یاد کرکټ بورډ له افغانستان سره یوازینی ټیسټ لوبه هم په دې هیواد کې د نجونو د کرکټ بندېدو له امله ځنډولې ده.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی مو کمون
تاریخ لیکون کی وظیفه دغه ده چې دغه قابلیت او دغه مهارت دغه میتود باندې پوهوي چې هغه سم له ناسم سره تفکیک کی.
د پوهاند حسن کاکړ شپږم کلین شو د آنلاین کتابونو په اړه به واوري.
حجم یې نسته، انتقال یې اسانه دی.
هم کیسه لرو هم شعر. د واما ولسوالۍ د لرغوني باغ اندر کند کارغانو ته به هم یو وخت سزا ورکول کېده.
هر سړی چې زلمیتوب ته رسېدلی نو هغه به یا به یو دانه اګۍ او یا د کارغه سر به یې راوړل کرانه ول، هغه به هغه د وخت حساب سره جریمه کېدله.
دا به هم واورئ چې په غزني کې د مسافر د رخصتېدو دودونه څه دي.
اوبه پسې شیندو، خونه نه جارو کوو، سرای نه جارو کوو، یوه لپه غنم پله په کینو، سودا ورپسې شیندو،
د شیشې یا د آینې وړنګه پسې چې اسې مخې ته رناسي.
د پوهاند حسن کاکړ تلین د جنوري 15 د ډاکټر کاکړ شپږم تلین و. د ګڼو افغانانو په باور حسن کاکړ په افغانستان کې د تاریخ بې ساری لیکوالو. قسیم زیر چې د سویډن په سټاکهولم پوهنتون کې د تاریخ ماسټري دوره بشپړوي وایي چې پوهان کاکړ تاریخ علمي کړ.
دغه علمي تاریخ لیکنه سي کاکړ صاحب ده، دا تنقیدي ده، تحلیلی ده، سیستماتیک ده. په دې کې هدف دا نه دی چې یو مشخص سیاسي روایت مشروع سي، هغه ته مشروعیت ورکول سي، هغه تصدیق سي، یا بل سیاسي نظریه رد سي، بلکې هدف ایجاد فهم ده، پوهیدل په یوه پیښه باندې، په یوه دوره باندې. او په دې کې علتونه ډېر زیات مهم دي چې ولې یو شی کېږي. په دې کې دلایل ویل ډېر زیات مهم دي، ثبوتونه پکې ډېر زیات مهم دي، او یو تنوع د مخزونو ده پکې. دا یو عمومي نه ده. فرض مثال یو مسلکي تاریخ لیکنه، علمي تاریخ لیکنه د ټولې نړۍ احوال نه وایي، او یو خاصه موضوع لري. لکه د کاکړ صاحب په کتابونو کې افغانستان تاریخ دی، یو مشخص وخت نه تر مشخص وخته پورې. بل په دې کې لرلید ډېر زیات مهم دی. مورخ نه یوازې چې خپله تیوري وایي، خپل لرلید وایي، بلکې دا هم وایي چې زه ولې دغسې فکر کوم. په یو علم کې مورخ دا عالم دومره مهم دی لکه په تاریخ کې چې دی، ځکه دا تاریخ د ده د حواسو سره، د ده د علایقو سره، د ده د سرګذشت سره ډېر زیات تړلی دی. او د ده لرلید، د ده کتل یوې مسئلې ته، دا د تاریخ هغه کوم تاریخ چې دی لیکي، هغه کومې نتیجې ته چې رسېږي، ډېر زیات تاثیر لري. د دې دپاره مورخ نه یوازې چې خپلو ماخذونو ته، خپلو نظرونو ته باید تنقیدي وي، خپل ځان ته باید تنقیدي وي. د کاکړ صاحب په لیکنو کې موږ دغه تنقید بار بار ګورو.
مسلکي تاریخ لیکوال که یوه اړخ ته ماخذ ته په تنقیدي سترګه ګوري، بل لور ته دی ماخذ ایجادوي. بیا هم له قسیم زیر نه اورو.
معاصر تاریخ لیکنه یو خبردار چې ماخذونه وجود نه لري، بلکې مورخ چې دی ماخذونه پیدا کوي، بیا ماخذونه ګوندي. مورخ ماخذونه پوښتنه لري، بس ځکه مورخ خپل ماخذ په خپل چی نه سویره، دا مورخ دی چې ماخذونه غږوي. نو کاکړ صاحب په دې باره کې د ماخذونو په غږولو کې او د هغې نه په هغه خبرو کې ویستلو کې چې ماخذونه خپله نه وایي، یو ډېر بلا مهارت لري.
حسن کاکړ د کابل پوهنتون د ادبیاتو له پوهنځي په 1955 کال کې فارغ شو. بیا په 1968 کال کې بریتانیا ته ولاړ. هلته یې د لندن په پوهنتون کې وکاله د منځني ختیځ د اسلامي پیر او د اوسنۍ اروپا د تاریخ په څانګه کې زده کړې وکړې. له هغه وروسته د یو لړ څېړنې وکړې او د دکتورا سند یې ترلاسه کړ. د تاریخ لیکنې مهمه برخه د علت او معلول بیان دی. د ښاغلي زیر په باور د پوهاند کاکړ په کتابونو کې دغه برخه ډېره واضح ده.
ډېر قانع کننده دلایل وایي کاکړ صاحب کله چې د یوې مسالې په اړه خبرې کوي. فرض مثال د پښتو ژبې په اړه چې دی خبرې کوي، د ما غوره لیکنو په کتاب کې دی یو مقاله چاپ شوې د پښتو ژبې په اړه چې ولې پښتو ژبه په افغانستان کې عروج کوي او عموماً د امیر شېر علي خان په دوره کې د دې په اړه کاکړ صاحب ډېر زیات قانع کوونکي دلیلونه وایي چې ځکه چې دورانیان له فوځ ځي غلجیان راځي ځکه چې فارسي د ایران له خوا استملاک کیږي ځکه چې امیر شېر علي خان یو نوی اردو جوړوي دغه اردو ته نوی منصبونه پکاریږي دغه نوی منصبونه نمونه د پښتو باندې کوي ځکه چې د اردو افسران ډېر خلک چې دي لکه دوراني فارسي ونن د پښتانه دي نو کاکړ صاحب دلایل وایي نه یوازې چې پېښه روایت کوي بلکې دلایل وایي او د دلایل دغه علت او معلول رابطه چې ده تر ډېره سره ډېره نږدې ده
د شاغلی زیر په باور پوهان کاکړ په بهر کې د افغانستان په ارتباط ځینې منل شوې نظریې په علمي اصولو رد کړې دي دی په دې برخه کې دا مثال راوړي چې یو شمېر افغانستان ته د انګریزانو او تزاري روسیې ترمنځ د یوه رامنځته شوي حایل په سترګه ګوري چې د یوه تړون زیږنده دی خو پوهان کاکړ دا نظر رد کړی او داسې هڅې یې کړې دي چې کله نړیوال د افغانستان د تاریخ په اړه څه لیکي د ده په کتابونو سترګې نشي پټولی
افغانستان دولت په اړه چې کوم تاریخ دی لیکلی دی د 1903 نه تر 1901 پورې دا په خپل ذات کې د افغانستان د تاریخ په اړه یو ډېر زیات نایاب اثر دی یو ډېر زیات مهم اثر دی په دې کې له ډېرو زیاتو متنوع مخزونو استفاده شوې ده او کاکړ صاحب چې کوم نظر د افغانستان د دولت د جوړښت په اړه لري په دې کې کاکړ صاحب طاق دی او دا او همدغه وجه ده چې کاکړ صاحب ته په نړیواله سطحه باندې دته یو ډېر خاص یو ورکی کاکړ صاحب یو ډېر هیجمونیک سړی دی موږ افغانستان ډېر زیات مورخین لري مګر کوم څوک د افغانستان تاریخ لیکي له ډېر مورخونو نه صرف مورخانو نه صرف نظر کولی شي مګر کاکړ صاحب یو داسې سړی دی چې له دننه نشي تېرېدلی
استاد کاکړ د 2018 میلادي کال د جنوري په 5مه د امریکا د متحده ایالاتونو په کالیفورنیا ایالت کې د 80 کلونو په عمر وفات شو ترمړینې مخکې چې لای د افغانستان په نوم د افغانستان د اوسني تاریخ په اړه یو اثر تر کار لاندې و پراګ ته د ازادي راډیو مرکزي دفتر ته راغلی و ما ترې پوښتنه وکړه چې د ده په نظر د ده مهم آثار کوم دي دوی وویل
زما په آثارو کې ډېر مهم عمده متاسفانه وایم یا وایم چې په انګریزي کې دي او په کې یو باندې ما ډېر کار کړی دی او یو مهمې دورې د افغانستان باره کې د هغه د افغانستان سیاسی او ډیپلوماټیکی تاریخ ده د امیر دوست محمد دملین نه د امیر عبدالرحمن خان تر ملینې پورې او بیا هغه د بل عمومي عمده مهم کتاب زما په تاریخ د افغانستان حکومت او جامعه د امیر عبدالرحمن خان په اکملي کې بل دا مانگلیزی دی او بلی آقا دی دا افغانستان د شوروی ارغل او دا افغانان و زواب دام پا انگلیزی که دی دام دا کالیفورنیا پونتون چاپ کرده او تر حقا دا مخالونه کتاب از ما چه پا انگلیزی که دی افغانستان دا داخلی انکشافات لیوزر اتسا و اتیانه تر یوزر اتسا و شبگنگی پوری
لپوهان کاکړ څخه می دده دا پشتو او داری مهم آثارو پشتن هم وکره
پاچا امان الله واکمنی تا یو نوی کتنه دا تاریخی لحاظر ما پنه سر مهم ده بل یو کتاب چه دسه نومیم نده او ریدل شوی و دیر جاند مشکل شوی نده مگر ما پنه زر دیر مهم ده اغا بنامه ده جنگ دوم افغان انگلیس او بله ده پهم فارسی که افغان افغانستان و تاسیس دولت از طرف افغان ها در هند فارس و افغانستان
پوهان کاکړ د ډاکټری سند اخیستلو لپاره په خپل اثر کې د امیر عبدالرحمن خان د سلطنت پر وخت ډېر تمرکز کړی دی له دوی څخه مې همدا پوښتنه هم کړې چې په تیرو نږدې دریو پیړیو کې د افغانستان په تاریخ کې آیا یوازې دا دوره مهمه وه
امیر عبدالرحمن خان دوره په افغانستان په تاریخ کې ډیره مهمه دوره ده په افغانستان کې د معاصر افغانستان کې لومړنۍ معاصر افغان دوره هغه دوره ده چې افغانستان د احمد شاه په لاس باندې بنیاد کې خود جوړ شو یعنی په داسې حال کې چې افغانستان مخه تر هغه تجزیه و یو برخه د صفویان په لاس کې و بله برخه د مغولی هند پلاس که و شمالی برخی دی افغانستان در یا چه محلی واکداران و یا در ازبکان ترلاس لندی و احمد شاه غط جنرالی سیاست نداری پیده که در طول افغانستانه بیرته سره متحد کړ، د آمو سین در اباسین پورې پورې د افغانستان جوړ کړ، او په دغه کې د یو دولت یو سیاسي نظم په منځ کې راوړ او دا د افغانانو لپاره.
بخښنه غواړم ډاکټر صاحب، ستاسو په فکر باندې د افغانستان په معاصر تاریخ کې ډېره مهمه دوره د احمد شاه بابا وه؟
ډېره مهمه، ځکه چې هغه د افغانستان جوړ کړ او نظام او دولت جوړ کړ، او د هغه میراث ټولو افغانانو ته مخصوص پښتنو ته دا شو چې دغه د خپلواک ملي سبب ژوند کول او په یو آزاد خپلواک مملکت کې.
کله چې پښتنو کوم څه تاسو به د عبدالرحمن خان دولت سره انتخاب
کړم؟ هغه مې دی لپاره انتخاب کړ په هغه وخت کې دغه آرشیف کې دغه یادداشتونه چې وو، دا راپورټونه چې وو، دا آرشیفي مواد معلومات چې وو، دا په ټایپ سره لیکل شوي وو، هغه په غټو تورو غټو حروفو سره وو. نو زما سترګو ته هغه نه پیکه او تکلیف نه پیکه، او په داسې حال چې مخکې دورو کې هغه مخکې موضوع چې ما انتخاب کړی وو هغه په نوکاینی قلم باندې لیکل شوی، ډېر مینو سترګو باندې فشار راوړ.
دغه مراجع په انګلیسي ژبه وي؟
دا مراجع ټولې په انګریزي ژبې وي. دا په وخت په لندن کې چې وم، اول ته آرشیفي مرکز و معنی دا چې د آرشیف خو یو مفهوم کلمه ده، یعنی د افغانستان په متعلق د انګلیس د برطانوي هند حکومت کې چې هلته وو هغې د افغانستان په متعلق ډېر زیات معلومات له مختلفو منابعو څخه، هم رسمي او هم خصوصي، هم د استخباراتو جاسان پوسیدر توکړي، هغه ټول خوندي دي. او هغه اوس دم حاضر هلته په لندن کې د لندن کتابتون، د برش کتابتون په هغه کې خوندي دي. هلته خطي نسخه هم دي، او هلته دغه ټول راپورونه، لیکنې، اوراق، پانې چې د افغانستان په متعلق وي او نهایت ډېر دي، دا هلته خوندي دي. څوک چې د افغانستان تاریخ لیکي، مخصوصا په نولسمه پېړۍ کې، تر هغه نه بله قوي مهمه منبع د افغانستان لپاره نشته.
بله ډاکټر صاحب، دا خو تاسو واضح کړئ چې تاریخ مهمه دوره بله نشته، تاریخ مهم اسناد نشته، لیکن تر څه حده پورې د بریتانیا په اسنادو باندې یو افغان اعتماد کولی شي چې دا به موثق وي؟
خبره داسې ده چې دغه معلومات یا مخصوص آرشیفي موادی په هیڅ ځای کې کاملا بې طرف نه وي، او دا د مورخ وزی، حتی د خپل حکومت چې لیکنې کوي هغه هم د خپل عینک خپل نظر لیکنې کوي. خبره فقط دا ده چې تاریخ لیکونکي وظیفه دغه ده چې دغه قابلیت او دغه مهارت دغه میتود باندې پوهوي چې هغه سم له ناسم سره تفکیک کی، حقیقت له پروپاګند سره تفکیک کی، او د سمو ثقه صحیح موادو له مخې په تاریخ لیکلو باندې پیلو کې تاریخ ولیکي. دا هغه نه ده، یعنی یو دښمن به هم دی او چا په باره کې مواد را پریدي، هغه کې هم داسې نه ده چې ټول به پروپاګند وي او ټول به سم وي، د حکومتونو هم داسې نه ده. او اما خبره په دې کې ده چې هلته د استخبار راتیم مواد چغی در ترول خواقی دیر پر در ترول چه خپل حکومت تا اغا صحیح پیخی اغا پیخی چه رقم چه پیخی شوی دی ده اغا باره که صحیح معلومات ور کی چه ده اغای ده اغا معلومات بر بنابرای سیاست وزه کی او ده حکومت سر بیا معامله و کی. دو لحاظ دست هم نده چه اغا با کاملا ده باطل وی او ده اعتبار ور بنوی.
ترچه هده پوری ده شوروی اتحاد په مراجع او په اسناد او راټولو کړو اسناد باندې تاسو اعتکا کولای
شئ؟ د شوروي اتحاد ز په روسي باندې متاسفانه نه پیګم، او هغه اسناد هم زه نه پیګم چې هغه بالته د خلکو د استفادې لپاره په کتابخانو کې ایښل شوی، آرشیفونو کې ایښل شوی وي. اما د شوروي جنرالانو او لویانو زیاتو د خپل یادداشتونه، د خپل یادداشتونه د مشاهدو د کتنو له مخې لیکلي چې اتمان بده. اما دا خود دغه سن نزدې دوره ده چې په دې باره کې خپل افغانانو هم لیکل ډیر کړی دي، او خپل د غربیانو هم ډیر لیکل کړی دي. او یو غټ خصوصیت د دغه دوره دغه ده چې په دې باره کې د مختلفو منابعو د افغانانو او د نورو لخوا ډیر آثار، ډیر رسالې، ډیر کتابونه لیکل شوي، او همغه ټول به واقعي او افاقي او سم او درست نه وي. اما لکه څنګه چې مخکې مې وویل، د مورخ وظیفه فقط هم نه ده، چې سم له ناسم څخه حقیقت له پروپاګند څخه بیل کی او د حق او ثقه معلومات په اساس سره د تاریخي دقیق در میتود په دقیق استفاده سره ترې استفاده وکي او یو شی ولیکي چې هغه په واقعي هغه څه وي چې رښتیا هغه څه چې مخکې پېښ شوي وي د هغې ښه یو آینه یو ښه بیان یو ښه شرح وي.
یعنی تاسو د روسي جنرالانو د مسله د ګروموف کتاب د پښتو په باندې اتکا کولای شي؟
نه خبره بده ده، یعنی ټولیز ډول سره اتکا یو باندې شي کولای، اما فقط مختلف او خاص او موضوعات باره کې هغه لیکنه ده، د هغه معلومات دي په همغه موضوع کې نور معلومات هم دي، دا بیا سره پرتله کوي مقایسه کوي، خپل عقل او ذکاوند هم کار اخلي. یو مورخ یو تاریخ پوه ته دا لازمه ده چې فقط یعنی هغه باید واقعا یو ذکي او مستعد سره هم وي، دغه قوه د تفکیک ولري، دغه تفکیک قوه ولري چې دغه سم دی دغه ناسم دی دغه پروپاګند دی دغه تبلیغ دی. نو
که چېرته ډاکټر صاحب محترم له تاسو سره مسله یو څوک موافقه وکړي، هغه څه چې بهرنیانو لیکلي دي په دې کې به شاید تفکیک تر یوه حده پورې ستاسو غوښتنې کسانو لپاره چې تاریخ لیکي ګران نه وي تفکیک کوي سم له ناسمو، لیکن د افغانستان دننه چې کوم یادښتونه لیکل شوي دي اکثر ډیر کتابونه په دې وروستیو کلونو کې چاپ شوي دي هغو کسانو خپاره کړي دي چې هغوی په خپله یوه سیاسي تنظیم ته مایل خلک ول او لډیرو مخبل اوریدل دي. مثلا که څوک د دیموکراتیک ګوند غړي دي او څوک د دوی په مخالفت کې هغوی هغه تور نه ویسي د شینا سم لیکل ده او برعکس کوم نور سه لیکل دي. فکر نه کوي دی افغان په لیکنه کې بیا تفکیک ډیر ګران دی؟
نه دونه مشکل نه ده، مشکل په دې نه ده چې په عین موضوع کې ډېرې لیکنې د مختلفو خلکو لخوا دي، مختلف اشخاص لخوا دي، چا به د مذهبي له نظره، چا د سن نظره، چا د ژبې له نظره، چا د ایدیالوژي نظره لیکلي. او چون آثار ډېر دي نو یو تاریخ پوه باید ټول ولولي او له ټول نه هغه څه انتخاب کړي، هغه مواد نه استفاده وکړي چې د هغه په نظر سم وي. او د دې تفکیک دوه مشکل پدې نه دي چې منابع دي، اما دا د مورخ د تاریخ په وظیفه لا درنه کوي چې باید څو وخت کتاب لیکي، باید دا ټول ولولي. مورخ وظیفه فقط دغه ده اساسا چې د پخوانی دوره بیرته احیا کی، ټول خو نشي کولای، ناممکنه ده، اما مهم او عمده الخونه احیا کی او خلصونو کې ته وړاندې کی.
استاد جنشان په معاصر تاریخ کې زه خپلم د جنو پیشو مثلا شاهد یم، مثلا په پېښور کې د حافظ الامین د کورنۍ غړي ما ولیدل، خلکو یو څه ویل چې حافظ الامین یو ډول وشل شوی دی، د د کورنۍ غړو بل څه ویل، نورو بل څه ویل. فکر نه کوي چې معاصر تاریخ مهم ډیر مشکلات لري؟
دا خبره بالکل بزیاده، معاصر تاریخ تر مخکې دورو تاریخ نه مشکلات پدې لري چې منابع مختلف دي او ته څنګه تفکیک کول شي دغه درسته او دغه درسته نه ده. دوی کې هغه دغه نشریم چې دي ډېر مغرضانه زیات دي، مثلا تاسو ویل د حافظ الامین مرګ رښتیا تر اوسه پورې دغه تثبیت نه ده چې هغه په څنګه د اوسره وژل شوی ده. خو بیا هم که یو څوک د حافظ الامین له کندې سره خبرې وکړي، د هغې معلومات راټول کړي، هغې نه معلومات او دغسې نور کسان چې هلته صحنه کې حاضر وو، د هغې رواد به تر ټولو مهم وي. یا مثلا د میر اکبر خیبر وژل چې وایي دغه پیښې رابرسېره کړلې، یعنې د ډېر سرو پیښو سبب شو، د میر اکبر خیبر په مرګ هم تر اوسه پورې تثبیت نه دی، اما په غالب احتمال سره زما دلته بیا سره خپله وړاند داسې وایي، داسې نه چې قطعي حکم کوي، چې په غالب احتمال سره هغه به د زما د معلوماتو له مخې، زما د تحلیل له مخې چې هغه د کارمل د ملګرو لخوا او د هغې په هدایت باندې دا سړی ترو شوی دی.
د پوان کاکړ اروا د شادوي دا خبرې په 2008 کال کې لاسه جراډو سره کړې وې.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د پانتونی شمیر استادان وایي په افغاني ټولنه کې د انلاین کتابونو اغیز شته، خو له دې کتابونو ګټه اخیستل ډیر مروج نه دي. اخوا د پرلیک کتابونو مسولین وای د محصلانو او ځوانانو د اړتیا له درکې دوهسته د انلاین د بیلابیلو کتابونو د خبرېدو هڅه پیل کړې دي چې تر ډیره ځوانان استفاده ترې کوي. د پانتون یو شمېر محصلان وای د علمي مقالو او سیمینارونو لیکلو لپاره تر ډیره له پی ډی اف کتابونو ګټه اخلي. په دې اړه نور جزئیات د بشیر الحق عادل په راپور کې.
افغاني ټولنه کې سره له دې چې د ځوانانو ډیری وخت په فیسبوک، ټیک ټاک، یوټیوب او نورو خواله رسنیو باندې تیریږي، تر څنګ په دې وروستیو کلونو کې علمي برخې ته هم پاملرنه ډیره شوې ده. یو شمېر ځوانانو په دې وروستیو کې د واتس اپ او ټلګرام له لارې آنلاین کتابتونونه جوړ کړي دي چې سلګونه ځوانان ترې ګټه اخلي. استاد نذیر احمد رښتینی چې د کتاب کور په نوم واتس اپ او ټلګرام کې کتابتون جوړ کړی دی وایي د یاد پر لیک کتابتون جوړېدو انګیزه ورته د کتاب موندلو برخه کې لستونزو وروسته ور پیدا شوه. نوموړي ازادي راډیو ته وویل افغاني ټولنه کې تر ډېره ځوانان د کوونکي او په ځانګړي ډول محصلان په هر ډول کتابونو ته په اسانۍ لاسرسی نشي پیدا کولی. ښاغلی رښتینی وایي
زموږ تخبری کتابتون کې زموږ ګډونوال د بیلابیلو دولونو کتابونو غوښتنه کوي، په ادب کې راڅخه کړی ده، په طب کې راڅخه کړی ده، په دیني زده کړو کې راڅخه کړی ده، په شعر او ناول کې کړی ده، د مکتب مضامین راڅخه غوښتي دي. او موږ په خپل ذوق سره هم زه خپل اکثر وخت د کتابتون ته اکثریت کتابونه زه پورته کوم د زموږ کتاب کور ته.
حافظ احمد نصرت بل هغه ځوان دی چې د کتابتون په نوم واتس اپ ګروپ کې بیلابیل کتابونه خپروي او ځوانان ګټه ترې اخلي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل دا چې اوس د انټرنیټ عصر دی او افغانان له خواله رسنیو ډېره استفاده کوي نو اړتیا ده چې پر لیکه کتابتونونه جوړ شي.
موږ دا مناسب وګڼل او دا مو یو غوره لاره وګڼل تر څو د ملګرو دوستانو سره یو آنلاین پر لیک واتس اپ ګروپ د لارې یا د ټولنیزو رسنیو د لارې یو داسې آنلاین کتابتون ولرو تر څو له یو بل سره نظریات شریک کړو، له یو بل سره کتابونه شریک کړو او بیا ځوانان په کې له دې کتابونه ګټه واخلي.
اخوا یو شمېر محصلان وایي دوی له دې عمله له آنلاین کتابتونونو ګټه اخلي چې لاسرسی ورته آسان دی او پرته له لګښت دوی هر ډول او د خپلې خوښې وړ کتابونه پکې موندلی شي. د کابل پوهنتون د پښتو ماسټرۍ څانګې دوه تنه محصلان سمیع الله شاهد او پاچا احمد زی.
نو زه خپل ډیری وخت کله چې مطالعه کوم یا مې د کوم موضوع په اړه معلومات پکار وي او یا مقاله لیکم نو په انټرنیټ کې ځینې کتابتونونه شته چې پکې هر ډول کتابونه په پی ډی اف باندې شتون لري او همدارنګه ځینې د واتس اپ ګروپونه هم جوړ شوي چې نوي او هر ډول کتابونه پکې شتون لري، له هغو استفاده کوم.
زه چې کله مطالعه کوم یا غواړم د کومې موضوع په هکله معلومات ترلاسه کړم نو اکثره وخت دغه الکترونیکی کتابتونونو او واتس اپ ګروپونو ته مراجعه کوم او د خپل معلومات ورڅخه اخلم. دې ګټې ډېرې دي. لومړی ګټه دا ده چې د وخت د ضایع کولو مخه نیسي. دویمه ګټه دا ده چې د اقتصاد له نظره ارزانه تمامیږي.
د آنلاین یا پر لیکه کتابتونو اغېز څومره دی او آیا زموږ ټولنه کې دا ډول هڅې ګټورې دي؟ د پوهنتون استاد ډاکټر نور احمد ایمل وایي دا ډول کتابتونونه ځکه ګټور دي چې افغاني ټولنه کې د اقتصادي ضعف له امله ډېرې ځوانان کتابونه په پیسو نشي اخیستلی، خو له واتس اپ او ټلګرام ګروپونو یې هر ځای په اسانۍ ترلاسه کولی شي.
دا کتابونه همیشه هر ځای لاسرسی ورته درلودلی شي، هر ځای استفاده ځینې کولی شي. د معلوماتو زیاتوب دپاره کله چې څوک په سفر باندې ځي په سفر کې کولی شي چې د کتاب پاڼې ولولي د خپل ټلیفون د لارې یا د نورو ټابلیټونو د لارې څخه کولی شي چې کتابونه مطالعه کړي. حجم یې نشته، انتقال یې اسانه دی او لوستل یې ښه دي. یعنی هر ځای که څوک بیکاره اوسي کېدای شي له دې کتابونو څخه استفاده وکړي. او په تحقیق او څېړنه کې کېدای شي چې د دې کتابونو څخه په اسانه ډول سره د سرچ بټن د لارې ځینې کتابونه عمومي استفاده ځینې وکړي.
سره له دې چې اوس په پښتو او دري ژبو کې په بیلابیلو ویبپاڼو، واتس اپ او ټلګرام ګروپونو کې لسګونه کتابتونونه شتون لري او ځوانان استفاده ترې کوي، خو په هارد بنا د کتابتونو یو شمیر مسؤلین او څمو د مخ کې ازادي رادیو سره خبرو کې ویلي وو آنلاین کتابتونونو د دوی پر کاروبار منفي اغیز کړی دی. افغانی ټولنه کې چې تر ډېره ځوانان له انټرنیټ سم او اغیزناکه ګټه نشي اخیستلې، د پوهنتون استادان وایي دا ډول کتابتونونه به د وخت په تیریدو سره ځوانان له علم او پوهې سره آشنا کړي.
د د خاطر رنگین غزل تاهرانیشم په دې خړ خیبر کې چدی بیل خاورو د خړ خیبر په زړه کې لا هم د شعر او شاعری هڅه روانې دي حالاتو په سکړې نه دي د دې درې د جمرود د سیمې لوی شاعر ریاض اپریدی سره د اساجی راډو په مشال څنګه کې زما همکار نجیب عامر شخیدلې دی د ریاض اپریدی تر اوسه د سیوی ځیګر او غوړېدلې دام په نوم شعري ټولګې چاپ شوې دي تر دې وروسته یې خپله شاعري د ګنج په نوم په یوه ټوک کې بیا په دوهم او درېیم کې خپره کړې ده دغه شاعري بیا په شپږ سوه مخونو کې په وروستیو کلونو کې یو ځای چاپ شوې ده ریاض اپریدی وایي چې لا هم نږدې سل ناچاپ غزل لري له ښاغلي اپریدی به واورو چې په خیبر دره کې ادبي هڅې نن سبا څرنګه روانې دي
تاسو ته معلومه ده چې خیبر داسې خاوره ده چې په دې کې که نور معدنیات ډېر نشته نو د شعر او د ادب دنیا ډېره خرازه ودانه د حمزه بابا رحمت الله علیه نه نیولې د ناظر بابا جگر صاحب صاغر صاحب مراد شینواری خاطر اپریدی خیبر اپریدی سایر اپریدی او دغه سی منظور چشتی سی پروفیسر ډاکټر اسلم تاثیر سی په نگرانه کې د ادبی قافله را روانه ده او دا وختم د موږ مشران لګیا دي په دې علاقې کې ګڼ ادبی تنظیمونه دي فعال تنظیمونه دي مشاعری کوي جمرود ادبی لیکوال دی چې ډېرې خوندورې مشاعری کوي تنقیدی غونډې کوي ستر ستر د مشرانو په یاد کې په اعتراف کې د ژوندو شاعرانو دستوري کوي خیرخوا پښتو ادبی جرګه باړه ده چې هغه ډېر فعال تنظیم دی او ډېر ښه تیرو دیرشو دوه دیرشو کلونو څلور دیرشو کلونو ادبی سفر لري په هر لیول دی جرګونه مطبوعات هم چاپ کیږي حمزه ادبی بهیر دی حمزه ادبی لخکر دی دغه سی چکم دی خیبر ادبی جرګه نو ګڼ ادبی تنظیمونه دي دغه سی چکم دی ورسره ترڅنګ په ملاګور سیمه کې د ملاګور ادبی ستوري منظر فریادی سی په نگرانۍ کې لګیا خپل ادبی سفر مخ کو وړاندې بوزي
صحیح تاسو چې کوم نامه واغه سیدا په پښتو ادب کې ستوري دي او ټول خلک پیژني د کی زیاتره وفات شوی دي منظر افریدی صاحب نوم تاسو واغه دغه شان د دې عمر نور کسان هم شته چې دوی ډیر زیات کار کړي او نن سبا د عمر په هغه پړاو کې دي چې باید ډیر قدر وشي او ناسته پاسته ورسره وشي او داغوی په یاد کې او داغوی په ژوندونه باندې داغوی یادونه وشي ریاض صاحب
بالکل گرانا گرانا واقعی چې موږ بخت ویخته دا وخت نعمت الله اسیر شینواری صاحب چې د حمزه بابا د سنگ ملګری پاتې شوی دی او دغه چې تاسو نوم واستو منظر فریادی صاحب او دغه پروفیسر ډاکټر اسلم تاثیر صاحب د پښتو د ادب د خیبر د ادب یو جګه تا تر دا او تر افریدی صاحب د کندهار افریدی او میا جهان خیال من صاحب دی او داسې دې سره تر څنګ نذیر محمد به هو شو دغه سي زمير سي د ټول عمر خوړلي مشران د کتابونو مصنفین دي او سپینګری دي اتیا کلن دي او یا کلن دي او لسکم سل کلن دي نو دا شاعران شتاو په دې لګه کې خپل ادب بیاری کې ویل لګیا دی او د دوی په نگرانۍ کې د ادبی غونډې کیږي
دا بهر سمره ضروری دی دا یو بل سره مخامخ کتل کې ناستل خاص کر مشرانو شاعرانو سره اغه مشرانو سره چې پښتو ادب ته ډیر کلونه ورکړي خپل ځواني ورته ورکړي ریاض افریدی صاحب
نو ګرانه تاسو په دې اهمیت باندې خبر یې دا خلک اغه خلک چې بیا رستو صدې یادوي او بیا د دوی لیدو یا د دوی سره صحبت خو بیا ګران وی نو موږ دې په قدر پوهېدلې یو ځکه چې موږ ته دا کومه تیره قافله چې موږ نه تیره شوې ده ما نمونه څه ذکر کړه څه نور هم شته دی نو دې پسې اوس موږ ګوتې مروړو او دا چې کوم نمونه ما ذکر کړه چې ژوند دي نو ګرانه دوی خو داسې افګار دي چې په درسته نړۍ کې مشهور دي نو دا خلک خو صرف د لیدنې کتنې نه بلکې زه وایم چې که وسمه کېدی نو په سر به مګر
بیا صاحب چې تاسو وی چې دغه راشه درشه ډیر ضروری وي او که تاسو وس کېدی نو تاسو به د دې مشرانو نور قدردانی هم کړی وای او که خپل شخصي حالت راکې سو لسیزې وړاندې تاسو د اول ځل غزل لیکل او د شاعرۍ د لومړنو شپو کیسه راته وکړي ریاض افریدی صاحب
نجیب عامر صاحب تاسو ته به ضرور معلومه وي زما عمر دا وخت 2500 کلن دی یعنی 250 کلن یم. ز خود ډیر ما شومتوب نه چې هغه وخت زما 14 کلن عمر په شعر لیکلو مې شروع کړی او وجوهات دا و چې زما والد سی بلای جنتونه نصیب کا د رحمان بابا خوشحال بابا دیوانونه او ته دغه یاد بو چې بک یو شعر هم کم نو وته یاد ټول وته یاد مو زنګو کې داغه نه اوریدو او دی شعرونو یا دی اشعار په موږ باندې ډیر جوړ اثر کړی او نو ډیر ماشومتوب نه به ما شعر لیکلو او دغه سوار لس کلن عمر مې و چې رحمان بابا مشاعره ته تللی وم هغه وخت ما ته ریاض ماشوم نوم اخیست ما کلام ویلی یا هغه حمزه بابا لیدر جوشی صاحب او دوست محمد خان کامل صاحب په سټیج ناست و دا رستو بیا ما پیژنده چې دا پیاوړي شخصیات دي او هغوی چې کوم داد ما ته راکړی او کوم انعامات یې راکړي نو هغې په ما کې یو نه ختمیدونکی تحریک پیدا کړی دی تر اوس وخته پورې نو هغه وخت نه چې زه لګیا یم د شعر و ادب طالب علم نو تر دا وخته مې بل کار کړی نه دی ګرانه.
صحیح. نو تاسو خو ماشاءالله ډیر کار مو کړی دی، زیات کار مو غزل دپاره کړی، غزل مو لیکلی کنه؟
بالکل ګرانه، نظم هم شته غزل زیات دی ځکه چې دا سیمه کې څومره خیبر لیکل شوي نو هغه په غزل کې زیات دی، غزل سم زیات کارولی شوی.
صحیح. نو چې ذکر د غزل وشي او تاسو نه غزل وانورو دا خو بخوندونه کې ریاض افریدی صاحب
بس تور توتان دی دوستانو نه قربان دی یا دا یو نوی غزل دی چې پریک دا چې می خام خا پریک دی سین په منځ کې.
واه جی واه. ډیر
پریک دا چې می خام خا پریک دی سین په منځ کې، خیر دی که بے رحمدی چپی سین په منځ کې.
واه.
او زه سین په منځ کې ته ولاړ په کناره یې. زه سین په منځ کې ته ولاړ په کناره یې او مړ به یم چې ته رالا راځې سین په منځ کې.
واه واه.
په ساحل باندې آشنا یوازې پرېښوم، تا خو په ساحل باندې آشنا یوازې پرېښوم، او ما خو وی چې لاس به راکوي د سیند په منځ کې. او عشق زد هیر او درانجا قائم مقام یم.
واه واه واه.
عشق زد هیر او درانجا قائم مقام یم، او ډوب کړه چې مې څومره ډوبوي د سیند په منځ کې.
ډېر.
او لاس د سین په غاړه چادر نکړو اپریدیا. لاس د سین په غاړه چادر نکړو اپریدیا، چاته اوس ناری سوری وهي د سین په منځ کې.
واه 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 واه. ډیر ښایسته غزل دی، له متلی نیولې تر مقطې پورې هر شعر نادره مرغلره ده.
د نجیب عامر مرکه مو د خیبر درې د جمرود د سیمې له شاعر ریاض اپریدی سره اورېده. حمزه بابا وایي د جمرو دشته کې ګرځم، د خیبر درې ته ګورم، د عزت د پښتنو دی دغه خاوره، د افغان ده.
آزادی رادیویی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه، د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي.
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
وړاندې مو په دې خبرونه کې د نورستان په واما ولسوالۍ کې د اندرکونډ باغ له ناغو په یوه په زړه پورې مطلب کې خبره وو، خو اوس به کیسې ته مخه کړو. د څار په نوم د عابلې سپوږمۍ لنډه کیسه له دې څخه اورو.
د پارک د زړې ونې له څانګې پاڼه مخې ته راولوېده. ښه یې ور وکتل، له ځان سره یې وویل پاڼه یوازې شوه، د خپلې څانګې بېله شوه. ورچټ شو، راوایخیسته، په ګوتو کې یې تاووله، ورسره یې سوړ اسویلی له خولې وویست. په پارک کې د ماشومانو غږونو چورت نه پرېښوده، سر یې پورته کړ. ماشومانو لوبې کولې او میندې یې ورته ناستې وې. مسک شو، خپل بوټونه یې وڅنډل، له جیبه یې کاغذي دسمال راوویست، ښه یې خپل بوټونه پرې پاک کړل. دا بوټونه یې مور ورکړي وو. اتم میاشتې شوې وې چې همدا جوړه بوټونه یې په پښو وو. د ونې پر څانګې د مرغیو بچیو ته ورغی. له هغې ورځې چې زیږېدلی دي هره ورځ یې لیدو ته راځي. په کتو کتو یې اوښکو پر مخ لارې جوړې کړې. د خپل جاکټ پر لستورو یې اوخ کې وچې کړې. بیرته څوکۍ ته راغی، موبایل یې راواخیست. بل ګیټس پر خپل انستاګرام لیکلی و چې پلار مې مړ شو. هغه رښتونی بل ګیټس و. موبایل ترې لګېدلی پاتې شه. له ځان سره یې وویل، د بل ګیټس پلار مړ شو، هغه د نړۍ مالداره سړی دی، بلیونونه ډالره سرمایه لري. چیرې مې لوستی و چې که نوموړی یو هیواد فرض کړو، نو دی به د نړۍ د په ټولو شتمنو هیوادونو کې په اووه دیرشم نمبر کې وي. ولې یې پرېښوده چې پلار یې ومري؟ که عمر خرڅېدلی ته وای بل ګیټس به خپل پلار ته نه وای پیرلی. بیا یې وویل، که په رښتیا عمر خرڅېدلی ما به هم خپلې مور ته یو څو کاله پیرلی وای. موبایل یې جیب ته کړ، ودرېده، سر یې ټیټ واچوه، روان شو. خپلو بوټونو ته یې کتل، له پارکه ووت.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د نورستان په واما ولسوالۍ کې پخوانی باغ اندر کونډ په ناغو ساتل کیږي. په پخوانیو زمانو کې چې بچا له ناغې سرغړونه کوله، د مرګ سزا به یې ورکوله او له یوه هسک کمره به یې چیرې کوونکی لاندې غورځاوه. اوس دا سزا نرمه شوې ده، خو خلاصه شوې نه ده. په دې راپور کې اندر کونډ ته سر ځو.
د نورستان په واما ولسوالۍ کې له زرګونو کالو لرغونی باغ چې د اندربن په نوم یادیږي، پکې د غوزانو، انګورو، مرخڼیو او د نورو میوو په زرګونه ونې ولاړې دي چې هر کال یې د ساتلو لپاره قومي ناغه لګول کیږي او ورته ناغچین ټاکل کیږي. دغه ځوانان یا ناغچین دنده لري چې له ناغې سرغړوونکي پیدا او شورا ته معرفي کړي، څو ترې د ناغماتې پر مهال چې د میزان په میاشت کې ترسره کیږي جرمانی راټولې کړي. د وامای قدیم کلی اوسیدونکي محمد میران ازادي راډیو ته وویل، د ناغو او قومي تړو په وسیله د باغ ساتلو دود ورته له هغه وخته ورپاتې دی چې نورستان د کافرستان په نوم یادېده او نیکونه اسلام نه منلې. د هغه په وینا چې د کفر په وخت کې له ناغې سرغړوونکي ته د مرګ سزا ورکول کېده او د پروګرام په نوم له یو هسک کمر څخه بلاندې غورځول کېده.
کفر په وخت کې خو د یو ځای دی، دلته پروګرام نومېږي. دا هغه ځای نه خلک کته ارتول چې چا تعرض کړی و، ښځه وه او که نر و.
محمد میران وایي، د باغ میوو ته کارغان زیات زیان رسوي، نو په همدې اساس هر یو ځوان دنده درلوده چې شورا ته د کارغه سر او یا هم هګۍ رابړي، او که کوم ځوان به دا کار ونه کړو نو هغه به هم ناغه کېده.
اول پسرلي کې چې یو شورا دلته دایرېدله، د خلکو به تقریبا هر سړی چې زلمیتوب ته رسېدلی نو هغه به یا به یو دانه هګۍ او یا د کارغه سر به یې راوړل، کرانول هغه به هغه د وخت حساب سره جریمه کېدله.
د واما ولسوالۍ یو بل قومي مشر انجینر محمد عیسا وحدت راته وویل، هغه د پروګرام په نامه کمره او هغه ځای لیدلی چې ورته به د اندربن له ناغو سرغړوونکي غورځول کېدل، چې د غورځول شوو کسانو هډوکي په خپلو سترګو لیدلی دي.
د کفر په وخت کې دا ناغه ډېره شدیده وه او ډېره سخت مجازات دي لرل. چا چې به د دې باغ خصوصا بالغ کس به د خپل باغ میوه هم بې وخته وخوړله چې ناغه به نه وماته او په هغې به شاهدان تیر شو، نو هلته یو ډېر غټ ګړنګ دی چې هغې ته پلوکام وایي. پلوکام هغه کس به د دغه پلوکام نه کښته غورځوه چې اوس هم هلته د پلوکام لاندې چې سړی وګرځي د اړوکو اثار شته دی چې انسانانو اړوکو. زه خو تقریبا دغه هلته ډېر څلوېښت کاله پخوا دغه ځای ته ورغلی یم، د پلوکام لاندې هلته اړوکې پراته وو، ما پخپله لیدلي.
ځایي قومي مشران وایي، کله چې نیکونو د اسلام دین ومانه نو د کافرستان نوم په نورستان بدل شو. د ناغې دود په خپل ځای پاتې شو، خو سزا یې راکمه شوه. بیا هم محمد میران
چې کله دا خلک مسلمان شو تقریبا سل او څه اضافه تر کیږي کنه چې دا خلک اسلام باندې مشرف شوی دی. بیا لکه معلمین غوندې ملایم راغلی و دلته هر جماعت ته جماعت جوړ شوی او مقرر شوی چې هغوی دین تعلیم دی خلکو ته وښایي. بیا هغه وویل چې دا خو ظلم دی او د کفر وخت خبره خو تیر شوی دی نو هغه کې که چا تعرض کړی و د هغې نه یو غوا واخلی.
د دوی په وینا که چیرته یو ماشوم او نابالغ انسان د ناغې پر مهال د باغ میوه راوشو کوي نو د هغه کورنۍ څخه لس کیلو غنم او یا جوار اخیستل کیږي څو په راتلونکي کې دا ډول سرغړونه ونه کړي. د اندربند پر میوو د هر پسرلي په سور کې ناغه لګول کیږي او د میزان میاشتې په اخري شپو ورځو کې ناغه ماتیږي چې نر او ښځې د میوو راټولولو لپاره د میلې په بڼه باغ ته ځي او له کومو کسانو څخه چې په ناغه کې څاروي راوړل شوي وي هغه حلالوي او په شریکه یې په باغ کې خوري.
افغانان د نږدې نیمې پېړۍ جګړو ډېر مسافر کړی دي. کله له جګړو او ناامنیو نورو هیوادو ته ځي کله بیا په کار پسې پیسې رابډ وهي او وطن پرېږدي. د افغانستان له هغو ولایتونو څخه چې خلکو به یې د سولې په کلونو کې لا هند ته سفرونه کول او تر بنګال او آشام پورې به تلل یو هم غزنی دی. د سفر پر مهال بېلابېل رواجونه شته. په دې راپور کې مو زما همکار د غزنی له دودونو خبروي.
پټ بپ خپل دردنا چات بن وایم دزڑ ہلنا ززا پم خادی گلنا.
غزنی د افغانستان هغه ولایت ته چې لا یې هم د سختو جګړو نامنیو مسکنۍ او یا هم د خپلې ناوې د ولور ګټلو په موخه ډیری ځوانان مسافرۍ ته مخه کوي. خو دا چې دغه مسافر له کوره د وتو پر وخت له کوم حالت سره مخ کیږي بېلابېل دودونه لري. دوی په دغه وخت کې له مذهبي کلتوري او ټولنیزو دودونو وروسته د سفر لومړی ګام پیلوي. دا غزنی کې رول سوالی اوسیدونکی شاعر لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلان وایي د کورنیو د غړو له ژړاګانو دعاګانو بیرته په خیر د رغبرګېدو په مخه د نظر منلو تر څنګ د دوی په سیمه کې د مسافرۍ درې دودونه ترسره کیږي.
مور پلار په چمبه وږي دویم اوبه پسې توی تخریک مخه رڼا سي او درېیم ته ملګره پر جای نه جارو کوي ځکه دی وایي چې مسافر هم له کوره وتلی دی نو ښه نه ده چې جای جارو کړه هغه په بد شګون باندې نیسي.
په مسافرو پسې د رڼا اوبو شیندل جای نه جارو کول او د مور پلار له لورې په چمبه وهل که د ګیرو ولسوالۍ تر څنګ د غزنی ولایت په ډیری سیمو کې رواج لري. خو د دغه ولایت د قرهباغ ولسوالۍ اوسیدونکی لیکوال شاعر او خبریال رحمت الله مرجان خیل بیا د خپلې سیمې د یو بل دود یادونه کوي.
یو هغه ډېر ښه دود چې زموږ تاسو ته زموږ په سیمه کې هغه قرآن شریف په تازر کې اچوي د ورو په سر باندې دوه نفر نیسي مور لا پلار لا ورور دی درای ور تر هغه قرآن شریف وزي راوزي او بالاخره اجازه ورکوي خدای په مانی ورچاخته.
پښتني افغاني ټولنه چې د دودونو له لحاظه تر ټولو غني ګڼل کیږي نو د غزنی مقر ولسوالۍ اوسیدونکې خبریاله خدیجه روحانی هم په خپله سیمه کې د مسافرو د تلو پر وخت یو بل دود خبره کوي.
کله چې مسافر ځي اوبه پسې شیندو خونه نه جارو کوو سرای نه جارو کوو تر څو چې هغه نه یې رسېدلی. بیا هم بل کار هم زموږ په کلي کې ډېر رواج ده چې ښځې یې کوي هغه دا ده چې کله چې مسافر له کوره وځي په دې باندې مثال مو یوه لپه غنم په لاس کې چې کله مراواخ کله چې دی وځي دا داسې پله پله په کینو سودا ورپسې شیندو چې دی په خیر سره ورسېږي او په دې خاطر یې شیندو چې دا غنم خپله د آبادۍ سمبول ده او موږ غواړو چې همدا داسې آباد همدا سوکاله ورسېږي ارامه.
دا چې د هیواد په ډیری نورو سیمو کې به د مسافرو د تللو پر وخت ځینې نور دودونه هم ترسره کیږي. خو د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکي نجیبه وایي زموږ په سیمه کې هم د نورو سیمو د دودونو ترڅنګ په مسافرو پسې د وړانګې اچول هم دود لري.
زموږ په خلکو کې هم همداسې رواج لکه څنګه چې د نورو خلکو ویلي همداسې اوبه پسې شیندو داسې نور. خو یو دا کوي چې د شیشې یا د آینې وړنګه پسې چې مخې ته یې رڼا سي او لاره نه جارو کوو تر څو هغه رسېږي د قرآن شریف نه لاندې تېروو. بس دغه دودونه په موږ کې هم
دا اندړو ولسوالۍ اوسېدونکی نصر الله بیا په مسافرو پسې د حلوا غړو او تودې ډوډۍ ویشل او خیراتول یادوي.
زموږ په سیمه کې کله چې مسافر ځي نو د هغو د ښه سفر د لرلو په خاطر باندې کوم نظر سي ورکول کېږي، غړی پخېږي، بیا هغه جماعت وړل کېږي او هلته ویشل کېږي. بیا د هغو تر څنګ هغه څوک چې مسافر کللی د هغو د کورنۍ یو نفر غږ کوي چې پلانکې کللی د هغو د ښه سفر په خاطر باندې دعا ورته
وکړي.
لهم دې راپور سره د ازادي رادیو مجلې دا غنران غاړم تر بلې ویمو. زه احمد شبر.